سلامونه روانه خبرونه لمانه جی بامیر سره اوري د محل په پیښور کې د ماسپخین یو کابل کې د غرمې 12:30 او دلته په پراګ کې د سهار 10:00 دي. په دې خبرونه کې به پاکستان ته د برتانیې د لومړي وزیر ډیوډ کیمرون د سفر په اړه وره نور ګنشمه ریپورتونه هم لرو چې روس ته درته درپیژنو. خو دمګړې ته خبرونه د پامیر ساحل نه.
مشال رادیو خبری سر ټکی د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له پاکستان سره د سړو اړیکو خکولو په مخه په اسلام آباد کې دی. د امریکا لوی څارنوال وایي د 11 سپتمبر پر مشکوک چل جوړونکو خالد شیخ محمد به په پوځي عدالت کې مقدمه پیلوي او د آج له ساحله یا له آیوري کوست د تازه نښتو خبرونه راغلي دي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال یوسف رضا ګیلانی سره لیدل دي. نوموړی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي اړیکو تر سړېدو 9 میاشتې وروسته د پاکستان په سفر دی. د دواړو ملکونو اړیکې هغه مهال ساړه شول چې ډیوډ کیمرون په هند کې د پاکستان چارواکي تورن کړل چې له خپل ملک د ترهګرۍ د برآمدولو پر ضد په مبارزه کې په شدت پاتې راغلي دي. د 2010 زیږیز کال پر مهال د خپل څوکۍ له سنبالولو سره دا د کیمرون لومړی دوتری سفر دی چې پاکستان ته یې کړی. په پاکستان کې د وزیر اعظم دوتر ایتمدا کیمرون په اسلام آباد کې وینا هم وکړي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر ویلی پر خالد شیخ محمد په ګوانتانامو بی کې د امریکا د پوځي کمیسون مقدمه چلول کیږي. خالد شیخ محمد په خپل وایي چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو چل یې جوړ کړی و. پر نوموړي به د ملکی عدالت پر ځای په پوځي هغه کې مقدمه پر مخ ځي. په ګوانتانامو کې په دې پوځي بندیخانه کې به پر څلورو نورو تورونو چل جوړونکو هم مقدمه کیږي. د 2009 زیږیز کال په وروستیو کې هولډر ویلی و چې په خالد او په نورو څلورو چل جوړونکو به په نیویارک کې په فدرالي عدالت کې مقدمه کیږي. لدې خبرې سره د امنیت او د امریکا د پوره قانوني حقونو ورکولو په اړه اندېښنې پیدا شوې وي. د افریقایي هیواد آیوري کوست له مهم ښار ابیجانا د تازه نښتو خبرونه راغلي دي. په دې هیواد کې په نړیواله توګه د پیژندل شوي ولسمشر الاسان او وتارا ځواکونه هڅه کوي لورین باګبو له خپلې څوکۍ لري کړي. تیره ورځ ناوخته او وتارا پلوی ځواکونه داوه وکړه چې د باګبو کور یې په خپل ولکه کې اخیسته دی او وس انتظار کوي چې هغه خپل څوکۍ پرېږدي. د دې پخلی تر اوسه آزادو سرچینو نه دی کړی. دا پر داسې مهال ده چې ملګرو ملتونو او د فرانسې هلیکاپټرو په ابیجان کې د باګبو په پاتې قوي مرکزونو بریدونه وکړل چې موخه یې د نوموړي درنه وسله ختمول وو. ملګرو ملتونو وایي د باګبو ځواکونه د ملګرو ملتونو پر کارکوونکو او دفترونو بریدونه کوي او ولسي وګړي په نښه کوي. په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې 2 ښوونځي اسکولونه او یو روغتیايي مرکز په چاودیدونکو توکو الوزول شوی دی. نور حال سیمې د مشال رادیو خبریال شاه نواز ترکزی راکوي.
نامعلومه وسلوالو بیګا تشپې ناوخته د هلکانو ګورنمنټ پرایمري اسکول شابیک او ګورنمنټ پرایمري اسکول مومن آباد او هم د اسکولونو سره نږدو یو کمیونټي هیلث سینټر شابیک پر بارودی موادو وړاند کړل. په محمد ایجنسی کې د ړنګو شو تعلیمي ادارو شمیره د بیګانی اسکولونو د ړنګېدو وروستو 8 اویا چې پکې د جنکو 6 او د الکانو 2 50 اسکولونه شامل دي ته ورسېدله او همدا شان د صحت د ړنګو شو مرکز شمیره هم 2 ته ورسېده.
د مومر قذافی او ویان موسی ابراهیم ویلی قذافی په لیبیا کې د انتخاباتو کولو او په سیاسي نظام کې د اصلاحاتو راوستو ته چمتو دی. خو نوموړی وایي یوازې د لیبیا وګړي پریکړه کولای شي چې قذافی دې د مشر په توګه پاتې شي او که څنګه. نوموړی وایي هیواد به له بهره لګول شوي شرطونه ونه مني. د بیلګې په ډول غربي هیوادونو ویلي چې قذافی دې خپله دنده پریږدي. خو ویان ویلي رژیم دې ته چمتو دی چې د نورې ډیموکراسۍ، شفافیت، د رسنیو ازادي او د درغلۍ ضد قوانینو په اړه پر وړاندیزونو وغږي. دا سرګندونې پر داسې مهال شوي دي چې د قذافی ځواکونه د هیواد په ختیځ کې له یاغیانو سره په جګړه کې بند پاتې شوي دي. یاغیان غواړي قذافی 40 کلنه واکمني پای ته ورسوي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپلو نږدې عربي هیوادونو هغه نیوکې رد کړې دي چې پکې پر ایران تور پورې شوی چې د کویت او بحرین په داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنه کوي. احمدی نژاد ویلي د اتوار په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا نیوکې د امریکا او د دې د ملګرو د فشار پایله ده. د خلیج د همکارۍ په شورا کې 6 عرب هیوادونه غړیتوب لري او زیاتره پکې سنی هیوادونه د اتحاد په بڼه راغونډ شوي دي. د شورا بیړنۍ غونډه د اتوار په ورځ د سعودي عرب په پلازمېنې ریاض کې شوې شوې وه. په دې غونډه کې ویل شوي ول چې ایران په بحرین کې فرقه ییز تقسیم پراخوي. په غونډه کې د ایران غندنه هم شوې وه چې په کویت کې په ښکاره ډول لاسوهنه کوي او هلته د جاسوسانو شبکه جوړوي. په اروپا کې د امنیت او همکاري ټولنه او سی په ترکیه کې د خبریالانو د حقونو په اړه د اندېښنې څرګندونه کوي. په یو رپورټ کې ویل شوي 50 خبریالان دا مهال د ترکیه په زندانونو کې دي. د او سی د رسنیو استازي دنیا میاتوویچ په یو بیان کې ویلي د هغو مقدمو شمیر چې خبریالان زندانی کولی شي د اټکل تر مخې له 200 تر 0 پورې دی. تیره میاشت هم یو شمیر خبریالان ونیول شول او په دې تورن شول چې دوی د اسلامي نیلي لرونکي حکومت پر ضد چل جوړ کړی و. له دې سره د مشال خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو اوریدل د مشال تر څنګ وسی او د دغه ریپورټونو تفصیل واورئ. د برتانیا وزیر اعظم په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. په پاکستان کې د نن نه د کورونو شمیرل پیل شول.
دا د می خور دو دا د می وطن دی چې د مردم شماري ته شا په سوچ سمج بنه وشي. ځکه مردم شماري دا مزاده چې ابودی ابودی د جوتا یو هو پیدا او جوتا وري.
په کراچۍ کې سوداګرو په کاربندي اجلاس پورې کړي وجه صدا په یو رپورت کې ورته وړاندې کو. په نړیوالو رپورټونو کې د لیبیا د وروستیو مرګ ژوبلو نمو خبرو او خلک وایي لیونتوب نیمه بچای ده. د یو لیونی سره هم غږیدلې و.
ما تیسې چې ور مرګولې د ټاکو کړې دغه دغه اوس وی جاتی چې اوس بزه سه یا پتا نه کوم کته ول وای چې بل خو یې کوم هغه ټاک ما خپل کړې و شې ده د نو ورونه لګوي د نور مکتب په کې بل د سره ګنداسه د سره ما غاټ
او اونیس پروگرام د پیغلو ځوانانو غږ هم د دیخ پرونی برخه ده. را سره اوسه
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نوري همدا شیبه ک تاسو زمونږ ویب سټ ته سرخ کاره کوي نو هلته د دې رپورټونو تفصیل هلته موجود دی. عکسونه هم لیدلی شئ او زمونږ خپرونه نیخ په نیغام اوریدلی شئ. زمونږ اډرس دی www.mashalradio.com. اوس هم د دې خپرونې د سر رپورټ. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یوې ورځې سفر باندې د پاکستان په سفر دی. نوموړی نن سهار اسلام آباد ته ورسېدلو. وروستي رپورټونه وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات روان دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله په خپل رپورت کې راکوي.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان په یو ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلې دی. نن سهار قریبا 6:30 بجې د اسلام آباد په هوائي ډګر د بین الصوبایي رابطو وفاقي وزیر میا رضا ربانی د ډیوډ کیمرون استقبال وکړو. خپل دورې پر مهال ډیوډ کیمرون با وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، صدر آصف علي زرداری، د پاک فوج مشر اشفاق پرویز کیانی نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره لیدو کاته کوي. د خپل ملاقاتونو لومړی پړاو کې ډیوډ کیمرون وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره دا وخت په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې ملاقات روان دی. د ملاقات نوړاندې وزیر اعظم هاوس ته پر رسیدو ډیوډ کیمرون ته ګارد اف آنر پېښ کړی شو. وروسته نوموړي د پاکستان فوزي مشرانو، وفاقي وزیرانو او نورو اعلی چارواکو سره لیدو کاته هم وکړو. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه دواړو مشرانو ترمنځ به په مختلفو موضوعاتو خبرې اترې کیږي چې په کې ستراتیژیکي مذاکرات، ترهګرۍ پر ضد جنگ، تعلیم، صحت او دواړو ملکونو ترمنځ تجارت سیوا کول شامل دي. د خارجه چارو کارپوه ډاکټر ملیحا لودی د ډیوډ کیمرون د دوره په حق لوایي
ان کی کوشش ہوگی اس دورے پہ کہ وہ جو انہوں نے بیانات دیے تھے
ڈیوڈ کیمرون با خپل دی دورہ کی کوشش کوي چې تیر کال هغی په هند کې پاکستان په حق لا کوم بیان ورکړی وو چې لوجه د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات لږ ډیر خراب شوی هم دی. هغه دوباره حق کړی بل دا چې هغی په افغانستان کې طالبانو سره خبرو اترو د لارې امن قائمولو په حق لا د پاکستان په کردار هم خبرې کوي. دین علاوه سکیورټی صورت حال، دوانو ملکونو ترمنځ تجارت خکولو، ثقافت، تعلیم او صحت په مدونو کې د مرستو په حق لا به هم خبرې اترې کوي. د کیمرون دا دوره به د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات خکولو کې ډیر مهم کردار ادا کوي.
د یادونې وړ ده چې ډیوډ کیمرون ته د پاکستان دورې بلنه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ورکړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورت کې مو اورېده چې د برتانیا لومړی وزیر ډیوډ کیمرون اسلام آباد ته رسیدلی او روسي رپورټونه وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات روان ده. زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
مشال ریڈیو تم وگنی والے په پاکستان کې لنن نه د کورونو شمیرل پیل شول. دا د خلکو د سرشمیرنې لومړی پړاو دی. چارواکي وایي دا بهیر به د اپریل تر 19 نیټې پورې روان وي. په دویم پړاو کې به د اګست او ستمبر په میاشتو کې د خلکو سرشمیرنه هم پیل شي. په پاکستان کې په هرو 15 کلونو کې یو وار د خلکو سرشمیرنه ترسره کیږي. له اسلام آباد په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریالې انیسی اجمل ناورو.
د مرکزی اعداد و شمار ادارې چیف کمشنر حضر حیات خان مشال ریډیو ته وویل چې د خانه شمارې یا کور شمیرې د عمل به د نن نه پیل کړی شي او دا به د دې میاشتې تر 19 نیټې پورې جاری وي او په دې اولنۍ مرحله کې به صرف د کورونو او خاندانونو شمیره کیږي او د خلکو شمیره به سږ کال په اګست او ستمبر میاشت کې کیږي. هغې زیاتوي
د کور شمیره دا مرحله د نن نه شروع کړې شو او تر 19 اپریل پورې به جاری وي. د دې لپاره په قبایلي سیمو کې مونږ د هغه ځای مقامی خلک غستې دي او دغه ځای په پنجاب کې مونږ قریبا 30,000، سند کې 30,000 سلور سوا او یا خیبر پختونخوا کې خوښه 30,000، قبایلي سیمو کې خوښه 1,000، بلوچستان کې 30,000 سده پاسه 900، گلگت بلتستان کې 800 سلور دیرش، آزاد کشمیر کې 2600 او 3000 او اسلام آباد کې 1,500 کسان د دیش میرے کولو لپاره په کار لګولی شوې دي.
حضرت حیات خان زیاته کړه چې د دین وړاندې په کال 1999 کې د خلکو شمیره یا مردم شماری شوی و چې پکې د پاکستان آبادی 1.3 میلیون و، خو د سیکیورټی خراب صورتحال لوجې په کال 2008 کې د مردم شمارې د عمل ونه کړې شو او د دې لوجې بعد سخت کال کیږي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د نورو سیمو په سیر په قبایلي سیمو کې هم مردم شماری پیلېږي، خو دغې نه مخکې د کورونو شمیرل پیل شوی دی. دا چې د وزیرستان خلک په دې اړه څه وایي، زموږ خبریال په سیمه کې عمر دراز وزیر د یو ځایي ملک سره غږېدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
نن د روانې میاشتې 15 نیټې نه تر 19 نیټې پورې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو په شمول په قبایلي سیمو کې هم مردم شماری روانه دی، چې اول به خانه شماری او وروسته بیا مردم شماری یعنی د وګړو شمیره کیږي. د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوی د دغې شمیرې دپاره په وزیرستان کې د سرکاري سکولونو استادانو بیلابیل ټیمونه جوړ کړي دي چې په لرو پرتو سیمو کې به د خلکو اندراج کوي. د شمالی وزیرستان ایجنسی مشر ملک حاجی دریا جان مشال ریډیو ته وې چې کسمره هم په خډول دغه اندراج وشي نو دومره به دوی ته ګټه ترلاسه شي، ځکه چې د دولت لخوا سهولیات د آبادی په تناسب سره ورکول شي.
حکومت د ایجوکیشن او سر ته دا ویلي وي چې میشتا څه کام څلور سوا کسون په کور دي، هغه کسون نامزد شول. مې یو جرګه وکړه د پی او سره چې پاشي ټیچر وي. دا هغه مې وویل چې وزیرستان شي ډېرا بدی دو ډېره لمبای چوڑایې دو یہ شغول پر ہے انشاءاللہ دا ټول وزیرستان دی پدغ وزیرستان شه داس خال دای جاویر ورسته پوتې دی نه پښنا خاتی پیږي نه په وډ پیږي نه په مردم شماری پیږي پدغه نامې خپل ما شه دا پیسې لا وکړه چې وی چې کلی په کلی لغوار په ولی چې دا مردم شماری په لالچ دا په ماویزا نه دا د می خور دو دا د می وطن دی چې دا مردم شماری چې شا په سوچ سمج بنه وشي ځکه مردم شماری دا ما زده چې ابودی ابودی دې چې جوتا وی هو پیدا جوتا وری حالانکہ امیر ابودی 14-15 لاکھ ابودی وی
پتیرا مردم شماری کے دا آباد تناسب پخر ڈول اندراج نہ قول الوجے دوئی پکامی اسمبلی کے یواز دیو گڑی نمائندگی ترلاسہ کڑے وا نماوڑی اوے چ دوئی دا آباد تناسب زیاد تے کچرے پورا پورا اندراج اوشی نوہیل لری چ پکامی اسمبلی کے ورتدوا نمائندگان ملاوشی
کچرے صحیح مردم شماری وشی نو مو دا خیال دے چ دوا ممبروں کو امیر بھی دروی دغه نه ډیره لویه پیدا دو عوام ته وزیر ته دوړ ته ورټول ته دا یایي چې دا څیک و ډپټي ته درسي دا د څو سزی وړنه دي دا وزیر جو دوړ دي دغه ښځه برداشت ته احترام وکړي او دا ته ښځه برداشت کارډ پیزا ډوډۍ دا پدا شي میر سره ول رمضان دی ستوزه و دا میر الما کرام دا متفق دی چې مردم شماری دا په صحیح طریقه بنه وشي.
یاد دی وی جنند خیبر پختونخوا په سرخار پیښور وزیر الله هاوس کې یو خصوصي تقریب انعقاد هم شوه دی چې پکې د مردم شماری افتتاح به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ ښار سوداګرو د نامعلومو کسانو لخوا د بتي یا د غیر قانوني پیسو اخیستنې د زیاتو شو پیښو په ضد نن په ټول ښار کې کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز د اعلان وروسته د ښار په ځینو برخو کې بازارونه او پټرول پمپونه تړل شوي دي. لوی سوداګرو نن د بت اخیستونکو پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. ځینې سیاسي ګوندونو هم د سوداګرو د هړتال حمایت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ ښار نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په خپل رپورټ کې درکوي.
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتی ښار کراچۍ کې د مبینه بتاخیستنې په ضد سوداګرو د کاربندیز اعلان کړی دی. خو د دې اعلان وروسته د ښار واړه او لوی سوداګر په دوو ډلو ویشل شوي دي. کراچۍ چمبر آف کامرس د کاربندیز اعلان واپس اخیستی دی، خو واړه کاروباریان وایي چې نن به خامخا هړتال کوي. سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، ام کیو ایم، جماعت اسلامي او سنی تحریک هم د سوداګرو لخوا د اعلان شوي هړتال حمایت کړی دی. د کراچۍ چمبر آف کامرس پخوانی چیئرمین او د سوداګرو اتحادی مشر سراج قاسم تیلی وی خبری غونډې ته ویلي چې سوداګر به هرتال نه کوي، بلکې په لو ګراوند کې به جمع کیږي او په دې توګه به د بتاخیستونکو په ضد احتجاج کوي. موږ د مرکزی حکومت، صوبایي حکومت، پولیس او قانون نافذونکو ادارو د مشرانو سره په تماس کې یو چې د سوداګرو څخه د بت اخیستنې، د سوداګرو تښتونې، هدفي وژنو او ښار کې د ناامنیو د زیاتې شوو پیښو مخه دې ونیسي. هغه وویل چې سوداګرو حکومت ته لس شرطونه مخې ته ایښودي دي. که حکومت تر 12 اپریل پورې دغه شرطونه ونه منل، نو داسې کاربندیز به کوي چې ټول کاروبارونه به کنګل وي. نوموړي وویل چې د کراچۍ چمبر د کوم سیاسي سره هیڅ تعلق نشته، خو په دې توګه سوداګر د بت اخیستونکو په ضد خپل احتجاج کول غواړي. هغه تور ولګوه چې د سیاسي ګوندونو له وجې د ښار امن برباد شوی دی. بل لور ته د کراچۍ چمبر د دې فیصلې د وړو سوداګرو اتحادی آل کراچۍ تاجر اتحاد مخالفت کړی دی. د یاد شوي اتحادی مشر عتیق میر خبري غونډې کې ویلي چې کراچۍ چمبر د حکومت د فشار له وجې هړتال په احتجاج بدل کړو. عتیق میر وویل چې واړه کاروباریان نن خپل روزگارونه بند ساتي. دی وای حکومت دی د کراچۍ د مارکیټونو لپاره داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې له وجې یې قانون مضبوط شي، عدلیه چې اوس هم په لاندې سطحه ده د هغوی واک زیات کړی شي، پولیسو ته داسې واک ورکړل شي چې عام سړي ته ترې فایده ورسي. او زموږ د هړتال کولو مقصد هم دغه دی. هلته بیا د کراچۍ د ترانسپورټ اتحادیې هم حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته دې په کرایو کې زیاتوالی اعلان کړي. د یاد شوي اتحادیې د مشر ارشاد بخاری په خبره که حکومت په کرایو کې د 4 نه تر 5 روپو پورې زیاتوالی اعلان نکړي، نو ټول ترانسپورټران به د اپریل په 12 نیټه کاربندیز وکړي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
په 4 صده کې د وروستیو 14 له امله متاثره شوي خلک وایي. د دې تر څنګ چې په 14 کې خلک د 14 له وجې وژل شوي وو، یو شمېر خلک د مولانا فضل الرحمن د باډي ګاډانو یا د ځان ساتونکو لخوا په ډزو کې هم وژل شوي دي. دغه خلک د حکومت نه یو شمېر غوښتنې لري. تفصیل یې موږ ته خالد خان د ټلیفون د لارې راک.
دا ربونو سکمه په خلاغلی وانه پاره کې باډ خلک خو د می 14 په وجې مړ شوي. او ځینې خلک دا دعوا کوي چې هغې په بمی 14 کې نه، بلکې مولانا فضل الرحمن سره چې کوم ګارډ و هغې ډزې کړي دي، او دوی د هغې په ډزو باندې یا خو جوبل شوي دي یا مړ شوي دي. نو هغې دغه پرون هم یو مطالبه کړې ده، او په دې ډول کې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر رشید الله هم یو بیان مخې ته راغلی دی. هغه ویلي دي چې د دې به تحقیق کېږي چې دا واقعه څنګه پوره پېښه شوې ده، او کوم خلک چې دغه غوښتنې کوي نو د هغې خبرې ورته به هم غوږ نیسي. دغسې بیا د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند د ډلې مشران هم په دې باندې دغه کوي، تنقید کوي چې دا ولې دا خبره ډېره اوچته کوي، ځکه چې دا برید چې یو دا مولانا فضل الرحمن باندې شوی او د هغه بجون باندې یو نیخ په نیغه حمله وه، او دا صوبایي حکومت دې له اوس بل رنګ ورکوي. خو زه به تا ته دا وایم چې مولانا فضل الرحمن باندې چې کله دغه ځانمرګي برید شوی، دغه ځای خلکو دغه وینا وه چې بیا مولانا فضل الرحمن په ګاډي باندې هم ډزې شوي دي، او د مولانا فضل الرحمن گاڑی بولیٹ پروف ہو گولیا تحسن نے کی اگر درے ڈبے لگے دلے اور داغے پر جواب کی دا مولانا فضل الرحمان سرا چکن تو پگزن ہو کم گارڈ اگی دیا لگاتار ڈز کڑی دن دا کی دی سی دن خلق
خالد خان دا چکم دا اسلامی جمعیت طلبہ کم کسان دی پا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اتا کسان چو دا یو الگ دا وجن پا طور کے چے عدالت داغی زمانت منسوخ کلے رے پا دی اڑا که تازہ حال زمانگا وریدون کو سشریک کئی
جی بالکل دا سرکار میں مخ کے دا دا پیخور انجینئرنگ یونیورسٹی کے دا پیخور آگلے وا دا الگ چیو دا طالب علم چیو دا دا بنو سر تعلق لری دا عدنان نمو دا آخری کلاس طالب علم دا اسلامی جمعیت طلبا جنم کسانو آگا پدی وجہ وہلی او ٹکولی او بیا چی آگا مرشو چی آگا پخپل کمرہ کی پا ہاسٹل کی موسیقی اگولا نو دیو تری چی موسیقی پا اسلام کی حرام اگا او دا تنش اگا گولی نو پا آگا وجہ دا غشکر او چتشیو آگا بیا پا وہلو بانی آگا مرشیو آگی بیا دعوی کرے وانو دا اتو کسانو بیا خپل ضمانت قبل از گرفتاری چې وته وي بیل بیفور وته وي هغه کړو خو پرون د پېښور های کورټ سنگل بینچ جج چې هغې دغه ضمانتونه منسوخ کړه هغه کینسل کړه او دغه اته کسان چې کوم اووه پسې ونیوو خو دا ویل کېږي چې یو کس نعمان چې نوم و نعمان خټک هغه دا کم عدالت نتختېدلی دی او دا اوو کسانو چې څنګه ضمانتونه منسوخ شو نو هغې نیولې.
تاسو د خالد خان نه د ټلیفون د لارې دغه پیښې تفصیل اوریدلو. اوس هم یو نړیوال رپورټر په شام کې تریا لاریونونو وروسته د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد د کرنې پخوانی وزیر ته دنده سپارلې ده چې نوې حکومت د جوړ کړي. او بل پلو په یمن کې هم د تاوتریخوالي له امله د دې هیواد د ریالو قیمت راټیټ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل درته زما همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په شام کې د نوي حکومت د مشرۍ کولو لپاره د دې هیواد د کرنې پخوانی وزیر عادل سفر له هغه 15 ورځې وروسته ټاکل شوی دی چې ولسمشر بشار الاسد د هیواد په مهمو شهرونو کې د اصلاحاتو غوښتونکو تر مظاهرو وروسته خپل حکومت مات کړ. ولسمشر بشار الاسد له دې اعلان سره یو بل داسې فرمان هم ورکړی چې لمخې په خوانیو پوځي او حکومتي کارکونکو ته د روغتیا په برخه کې بیمه ورکړل شوې ده او هغه کروندګر یې له جرمانۍ څخه خلاص کړی دی چې د اوبخور په لړ کې د فیسونو نه ورکولو په لړ کې پرې لګېدلې وه. ولسمشر بشار الاسد اولس ته د خپلې نایابې وینا په ترڅ کې د 43 کلن بیړني حالت له لرې کولو څخه انکار وکړ. په شام کې دا هر څه له هغه وروسته رامنځته سو چې په زرګونه خلک په هیواد کې د اصلاحاتو لپاره د احتجاج په توګه کوڅو ته راووت. احتجاج کوونکو ویلي چې دوی په خپلو سترګو لیدلي چې حکومتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړې او هغوی یې وژلي دي، خو د دې هیواد حکومت بیا وایي چې د دې هر څه تر شا د وسلوالو ډلو لاس دی. د بشری حقوقو اداره هیومن رائټس واچ وای د تاوتریخوالي په ترڅ کې د 15 کسانو د وژل کېدو پخلی سوی دی، خو داسې ښکاري چې په دې لړ کې به د مارچ د میاشتې لمنځه راهیسې شاوخوا 100 تنه وژل سوي وي. بل پلاو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح د 2.5 کلنې واکمنۍ پر ضد له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې روان احتجاج بیلابیل هیوادونه دې ته اړ کړي چې په دې هیواد کې له میشتو خپلو وګړو څخه وغواړي چې له یمن څخه ووځي. ورځپاڼې لیکي چې داسې هیڅ نشي نه لیدل کېږي چې په دې هیواد کې دي د واک پر سر په روانو خبرو اترو کې کوم پرمختګ سوی وي. ورځپاڼه زیاتوي چې په یمن کې تر دې احتجاجونو وړاندې هم د بیروزګارۍ له امله ستونزو شتون درلود، خو اوس چې حالات پکې کړکېچن سوي دي نو لا له اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ سوی دي. په دې هیواد کې د روانو احتجاجونو له امله د هیواد پر اقتصاد دومره اغیزه سوی ده چې ریال یې د ډالرو په مقابل کې 0% راټیټ سوی دی. ورځپاڼه د دې هیواد د پلازمینې سنا په پوهنتون کې د اقتصادیاتو د استاد محمد المتینی لخلیلی کې چې د دې ټولو ستونزو پایله دومره له خطره ډک کېدای سي چې د امکان له مخې به یمن رانسکور سي. ورځپاڼه د اقتصاد پوهانو لخلیلی کې چې په دې هیواد کې ټولو ستونزه د ولسمشر بشار الاسد لخوا د اقتصاد په لړ کې غوره کړل سو تګلارو رامنځته کړې ده.
بوریوال کاکړ. اوس هم یو بل نړیوال رپورټ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په ولسمشریز انتخاباتو کې په اکثریت سره کامیاب شوی دی، خو نړیوال کره کتونکي وایي دا د غلطیو نه ډک انتخاباتو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګه رپورټ لري چې ژباړه ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د کازاکستان صدر نور سلطان نظربایوف د ولسمشریز انتخاباتو په نتیجه کې د نورو 15 کلونو لپاره واکمنی ترلاسه کړه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په خبره اویا کلن نظربایوف 95.5% ووټونه اخیستلو په بنیاد کامیاب شوی او 90% خلکو خپل رای اچولی. خو یو شمېر نړیوال کره کتونکو پر دې انتخاباتو نیوکې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ نړیوالې ادارې OSCE ویلي چې دا انتخابات له درغلې او ډک او غیر منظم وو او په صحیح توګه جمهوري انتخاباتو لپاره اوس هم سم اصلاحات راوستل پکار دي. د دوی په خبره د ووټونو د شمیرلو طریقه سمه نه وه او په دې ترس کې په صحیح طریقه عمل نه و شوی. د اروپایي امنیت او همکارۍ تنظیم د جمهوري ادارو او د بشري حقونو څانګې د مشن سارنوال ډان ایورټس وایي
دا انتخاباتو په ورځ له رپورټونو موږ ته پته ولګېده چې د رای ورکولو لپاره پر خلکو ناروا فشار و چې په ووټونو کې د ګڼ شمېر خلکو له برخې اخیستو ښکاري.
په دې انتخاباتو کې د نظربایوف په مقابله کې درې امیدوارانو چې ورته د رای اچوونکو ملاتړ نو ترلاسه. دوی تش په نامه انتخابي امیدواران وو. د اروپایي امنیت او همکارۍ تنظیم د جمهوري ادارو او د بشري حقونو څانګې مشر جینس لینارسک په کازاکستان کې د حکومتي چارواکو د اصلاحاتو راوستلو په اړه وایي
دا څرګند ده چې حکومتي چارواکي د جمهوري اصلاحاتو په لړ کې هڅې کوي، خو بیا هم دا سرکاري چې کازاکستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ترڅ کې ډېری لاسته راوړنې نه دي کړې.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګه رپورټونه وای وټونه اچونکو ته بیا بیا د نورو وټونو اچولو لپاره د بسونو تنظیم شویو، خو بیا یې د نیوکو په لړ کې نړیوالو ادارو ته د انتخاباتو د سارنې اجازه هم ورکړې و. د انتخاباتو د سار مشن د مشر ترڅنګ روسی الیکشن کمیشن دا ویلي چې دا وټونه جمهوری او منظم او دا چې نړیوال سارنوالو ته د مکمل ازاده اجازه و. د اسلامي کانفرنس تنظیم یا OIC هم دا ویلي چې دا وټونه په آرام سره تر رسیدل. سکال کازاکستان په خپل وار سره د OIC مشري په غاړه اخلي. د دې انتخاباتو نو وړاندې دا یقیني وا چې نظربایوف ته به کامیابی ملاويږي. په دې لړ کې مخالفه ګوندونو د بایکاټ غوښتنه کړې وه چې دا ووټونه د زرغلې او ډک دي او لا اول نه د نظربایوف کامیابی اټکل کړې وه. هغه خلک چې د بدلون په امید کې دي هغوی لپاره به راتلونکي ډېر دلچسپ وي. نظربایوف په ملک او جمهوري نظام کې د بدلونونو ډېرې وعده کړې دي. داسې اټکل کیږي چې سکال به په اوړي کې پارلماني انتخابات کیږي. ښاغلي نظربایوف داسې اشاره هم ورکړي چې مخالفه ګوندونو ته به په پارلمان کې د 2004 کال راهیسې په لومړي ځل چوکۍ ورکړل کیږي.
د ملیحا میرزاده رپورټ موریده. اوس هم د افغانستان په اړه رپورټ لرو. د افغانستان په سویل ختیځ زون کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی په روان کال کې د ښه امنیت ساتنې لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولې دي او دا مهال یې ملي پولیسو ته له یوې خوا اړینې زده کړې ورکړي او له بلې خوا یې وسلې او نور امکانات هم تر یوه بریده مکمل کړي دي. نور تفصیل له سیمینا د نقیب الله متنوال په رپورټ کې.
د افغانستان سویل ختیځ د 515 پولیسو سپینغر زون قماندان جنرال ګل نبی احمد زئی وایي چې دوی د خپل قماندانۍ اړوند پښپګ ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، غزنی او میدان وردګو کې د امنیت ټینګولو په برخه کې د پام وړ چمتووالی لري. د جنرال احمد زئی په وینا چې دوی هڅه کوي تر څو د نورو امنیتي ځواکونو سره د همغږۍ له مخې په ټولو سیمو کې د وسلوالو د بریدونو مخه له پیکو وړاندې ونیسي.
یو طرف موږ کار کوو، یو طرف موږ اکمالات لرو، خپل ځانونه جوړو، اصلاحی و پرسنل تنظیمول، بل طرف خام خام خالفین هم دسه بیکار نه دی کې نستلی، بلکې همیشه کوشش کړی چې په شکل د اشکالو د ولسوالو په ساته مداخله ولري. مثلا د خلکو هغه عادي نورمال ژوند تهدید کی، په لارو سرکونو کې ماینونه فرش کی یا نور انفجارونه رامنځته کی یا مثلا په بعضی محلاتو باندې حمله ولري مسلحانه، چې دغه په مقابل کې موږ د خپل پرسونل سره د توان په حد کې ملي پولیس په امانګي د ملي اردو ډیر ښه په میړانه سره دفاع کړی ده. په عین حال کې مخکل دینه چې اوس کله پیښ شوی دي په بعضی حالاتو کې وقایوي عمل تر سره کړ.
جنرال ګل نبی احمد زیاتوي چې د محلي ملي پولیس ته کلی وي خو اړینې زده کړې ورکړي دي، خو له بلې خوا وسلې او نور امکانات هم تر یو بریده مکمل کړي دي.
د کیفیت لحاظ پرسونل جوړ کړه، هغه د تعلیمات لازم ورته ورکړو، په ځمن کې مسلکي تجهیزات او وسایل امکانات خو خوشبختانه موږ دا کارونه تر یو حد پورې کړی دي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې لږ شیبه کې ونی مبجا کیدون کې د پامیر ساحل په سټوډیو کې د خبرونو لنډې سره.
We'll be right back.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له پاکستان سره د خو اړیکو لپاره په مخه اسلام آباد ترغله دی. د امریکا لوی څارنوال وای دی 11 سپتمبر پر مشکوک چل جوړون کې خالد شیخ محمد په پوزي عدالت کې مقدمه پیلوي. په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې ورپا کو دوه خونځي او یو د صحت یا د روغتیا بنیادی مرکز په چاودیدونکو توکو لزول دی. او د اج له ساحل یا له ایوري کوست د تازن خطو خبرونه راغلي دي.
تاسو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب سټ کې هم لوستلی شئ. زموږ ادرس ته www.mashalradio.com. اوس هم نور رپورټونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلګرۍ د ادارې د سوري لاندې د ځل د سکولونو او کالجونو د طالبان علمانو لپاره د را روانې ګرمۍ د چوټیانو کې د سیلګرۍ یو منصوبه شروع کړې ده. په دې اړه د غلام غوث نن نور تفصیل اورو.
د سیلګرۍ د نړیوالې ادارې ورلد ټوریزم ارګنایزیشن د سروې تر مخه په پاکستان کې د سیلګرۍ په سلو کې 15 برخه په خیبر پښتونخوا کې ده. او د خیبر پښتونخوا حکومت د راروانی ګرمیانو په چوټیانو کې د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو لپاره د سیلګرۍ د پرمختګ په لړ کې یو پروژه تیار کړې ده. د ځوانانو لپاره د سیلګرۍ د پرمختګ د دې پروګرام د مخې په اړه د دې پروژې ډایریکټر ظهور دورانی مشال ریډیو ته وویل.
اوس وخت راغلی چې کوم حالات به موږ تیر شوي تاسو ته پته ده. نه دا لسکاله مخکې او بیا لسکاله وروسته لاړ شي چې دا کم تکلیفات کې موږ تیر شوي. زموږ په مخکې په ذهنونو کې کم تکلیفات، کم سیزونه، کم فلمونه، کم تصویرونه په هغه ریډیو باندې کتلي دي، په اخبارات کې کتلي. اوس وخت راغی چې موږ د خپل وطن ته، هغه سکول الکان ته، جنکو ته، خپل ښکلی وطن وخی چې کم وخت پورې تاسو آیتا کور نه بهر بنو باسي با مقصد وتا. یعنی پروگرام والا بنه کې چې ولا بس ولا ورکه اوسې دوه ځای ولا ورکه لګوند خرچه ولا ورکا چې راځه خپل وطن سیلو کا.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلګرۍ د پرمختګ د دې پروژې لپاره سه انتظامات په پام کې نیولې دي. د دې پښتنې په جواب کې ظهور دورانی مشال ریډیو ته وویل.
ټارګټ چې دې زم دا ان شاء الله جون شروع کوو. سکولونه کالجونه راغواړو. دای مشرانو زمو خبرې کو لګایو بیا د سټونو به جوړیږي. به هرې سکول کې په اتم او نه هم په لسم کلاس کې یو ټورنګ سوسایټي به جوړیږي. هغه سوسایټي ممبران موږ بوالو. یو سکول مزوم موږ په کار دی. سکول د حکومتي کم سکول دی، سرکاري سکول نه دی. د دې حالات بل شان دي. دې د موږ موقع ورکو چې دې را شخص خپل وطن وګوري. اور روان دي موږ ډېر مزدار زین نندی بلکا ٹھنڈیانی دا نتا گلے دا کاغان دے ناران دے اپٹا باد دے سواد دے چترال دے چکم زے کی ای پارام باندے او ال تسولتن وی حکومت ولا عملات لڑے دا ای ول وے چمتا سول زے ممر کو ٹرانسپورٹ اوٹ ممر کو مطلب دای چ ای براشی باہر با ول ارگنائز طریقہ باندے ٹور وو کی درے سلو روزی بتیر کی خپل وطن بو گئی بیا بھائی راضی ای دن پرچار بکئی.
یاد دی وی چ د خیبر پختونخوا موجوده حکومت په نشترال پیښور کې د کلتوري هلوزلو د بیا پیل کولو نه پس په صوبه کې د لوبو او سیلګرۍ د پرمختګ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوس هم یو بل رپورټ لرو. وی دا لیونی لیونی ګرځا او په چم کې ګرځا چې ډاډه در باندې ما. لیونی هم زمونږ د ټولنې یو برخه وی او خلک خدام وی چې د لیونو سره کلی نه کیږي. خو داسې خلک هم شته چې د لیونو سره هم کلی کوي. په داسې حال کې چې په ټولنه کې انصاف ختم شوی وی او بیروزګاری زیاته شوی وی، ځوانان اکثره په دماغي ناروغیو باندې اخته کیږي. د بلوچستان د موساخیل سیمې یو ځوان اتاولا هم همداسې یو ځوان دی چې دماغي توازن یې د لاسه کړی دی. او د کلی خلک د پلار ته وایي چې دی باید ووژل شي، خو پلار یې وایي چې دا زما زوی دی، څنګه یې ووژنم. زموږ همکار خدای نور ناصر د دغه لیونی سره خبرې کړې، د هغه د پلار سره خبرې کړې او دا رپورټ یې موږ ته رالیږلی دی.
د موساخیل سیمې ځوان اتاولا له تیرو څو ورځو راهیسې د بولان میډیکل روغتون د عصابي ناروغیو د رنځورانو په واټ کې تر درملنې لاندې دی. که څه هم د ده پلار اوس نوموړی همدلته داخل کړی، خو د ده د پلار پاینده خان په وینا کلیوالو ورته څو واره مشوره ورکړې چې خپل زوی ووژني. له پاینده خان څخه مې وپوښتل ولې خپل زوی دلته راوړی.
بیمار سپی ورو والله خدای ته به معلومه وي ولا لم پتا کوډ وسپی چا تایزونه درکړ څه پیښو له پروسه کار دانم نه چې بس بې چپ وي. ګوره زما غایبې نه مانی، د مور غایبې نه مانی، د ورور غایبې نه مانی. بس خپل رضا کار یې کاوه، مزري یې نه کوله، بس ناست وي خپل کار به یې نه کاوه.
د پاینده خان په وینا په خپله له ده سره به یې په کور کې جنګ کاوه او په کلي کې به یې هم څوک په لاره نه پرېښول. په داسې حال کې ورته د کلي سپین ږیرو چې په خپله د ده دوه نور زامن هم پکې وه، ده ته په بیا بیا ویل چې راسئ دا ووژنو. پاینده خان زیاتوي
کلوار بل دالوانای دیش ات کلوار بیا لازی که من کلوار بر مرغی بودن دالوانای دیدم مربوط نیست پرانه دیدم دنگ دیده سرای کم بودن کن نویز ما فناراز داد ما زودی زیب مختن میکنم
لذی سرمی پخپلا لاناروغ جوان اتاولا سر هم خبری بکری ولی دلت داخل کری او هلت پکورکی ات سکری تو که وحی اولی اتاولا رسر داسی خبری بکری
ما تیستی دیسی وول ملا گواهی دیر تاکم کنی دیر دقی دقی وست بی جاتی چی وست بزر سه یا پرستان نکم کتا ولوی که بربنو خواهی بیای کوم اگر تاک ما پخپل کردی وش این داتو نم ورن رگوی دیر نور مکلی بکی دیس بل دست رکن دست رکن دست رکن ما غال با ما پمین یک شیده پمین نرکن ما غال دو زو خوردن دامی
هم حالت په بولان روختون کې می د اعصابی ناروغیو له متخصص ډاکټر مهراب خان ترين څخه وپوښتل آیا داسې رنځوران یې نور هم ورته راوړي چې کورنۍ یا کله یې د وژلو هڅه کړې وي ډاکټر مهراب خان ترين یې په ځواب کې وویل
داسې کیسز ډېر کم راغلي دي چې موږ وستو او مړه کولو مو البته داسې کیسز راځي ډیر چې مور پلار له دې بیماري څخه دونه تنګ سي د ډاکټر یعنې داسې نور ته ولګو چې جوړ سي یا داسې نور ته ولګو چې خطر سي موږ له دې سړي څخه تابه ده مطلب ډیر تنګ شولو او دا سړی چې کوم دی په دغه کې موږ د دې مطلب علاج جوړ کړی دی پر پیران موږ ګرځولی دی پر زیارتو موږ ګرځولی دی هغه علاج نشته په دا دوی خورانیو خبر څه دی علاحده شعبه ده علاحده د دې علاج کېږي او دا علاحده دا بیماري ده
په ډیرو سیمو کې به ډیری داسې نور ځوانان هم وي چې په دې ناروغیو کې ګیر وي د هغوی کورنیو ته به د دوی پیغام څه وي ډاکټر مهراب خان ترين زیاته کړه
په مختلف طریقو باندې موږ دا کوشش دی او کوي او مشکړې دي چې موږ د میډیا په ذریعہ باندې موږ دا کوشش کوو چې موږ دوی ته داسې میسج ورکو چې باید دا ډول کوم بیماریانې دي دا د اعصاب بیماری دي دا نه څه پرای دي او نه څه په هغه باندې دی شکیږي چې دم په درو د مطلب په زیارتو په دوی شان باندې شکیږي
د اعصابي ناروغیو د نوموړي متخصص په وینا ډیر داسې نور ځوانان هم شته چې دا وخت درملنې ته اړتیا لري خو د ناپوهۍ له کبله پرې په ټولنه کې بیل بیل نمونه ښول کیږي او په بیل بیل لارو یې د درملنې هڅې کیږي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
د خدای نور ناصر نامو د تاوله موسی خیل پاړه واوریدل چې ذهني توازن د لاسه ورکړې او اوس لیونې دي نو تاج اکبر سندرغاړې دی او هغه هم داسې خبره په دې سندره کې کوي وې راځه چې دوړه لیونې شو
چپی چپی دیدار دے غیب تماشې ته دا ولاړ لیونیو مونږ لیونیو مونږ لیونیو مونږ لیونیو مونږ لیونیو مونږ لیونیو
تاج اکبر پواز کې سندره تاسو د مشال ریډیو ناوړه د اوسم یو ادبي ریپورت لرو. پیښور پښتو ادبي جرګې د ملک قاسم مسعود د شاعرۍ د کتاب مخکتنه په ارباب لندې کې وکړه. دغه کتاب لکه شبنم چې په ګلاب زلېږي نومیږي او دا د شاعرۍ کتاب دی. کره کتونکي وایي چې د ملک مسعود په شعرونو کې هم تغزل لیدل کیږي او هم پیغام لیدل کیږي. زموږ خبریال باز محمد عابد چې دا ډول ریپورټونه راټولوي کلتوري ریپورټونه ارباب لندې ته ورغلی او تاسو د پاره دا ریپورت جوړ کړی.
د پیښور پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې د ملک قاسم مسعود د کتاب لکه شبنم چې په ګلاب زلیږي مخکتنه د پروفیسر اسیر منګل په صدارت کې د پیښور ارباب لنډۍ کې ترسره شوه. د مخکتنې دې غونډې ته په لسګونه شاعران او لیکوال راغلي وو چې یو شمېر لیکوالو پرې مقالې او ویناوې واورولې. تر ټولو د مخه ډاکټر زاید مسعود د کتاب په مانوي او تغزلي اړخ خبرې وکړي.
اټه خبردار چې زموږ په کتابونو کې شاعري خوډې رہی معنا پکې نه، هلته پکې څه پیغام پکې نه دی. قوم ته ملک صاحب دا کمال کړی چې د پکې پیغام اچولې دی، د پکې معنا اچولې ده، د پکې د قوم د اصلاح هغه سامان پوره کړی دی. په دې شاعرۍ کې یو کمال پکې دام کړی دی چې کمانې پکې اچولې ده، نو تغزل ته هم نقصان نه دی ورکړی.
د کتاب شاعر قاسم مسعود ویل چې بل مجموعه هم د چاپ لپاره ورسره تیار ده، خو الله به چاپ کوي چې لومړی مجموعه یې خرڅ شي.
سمره ملګری راغلي، ډېر ښه ښه لیکوالان دي، ډېر ښه ښه ادیبان دي، شاعران دي. هغې ما دومره ډاډ راکو چې زما بله مجموعه عموم تیاره پرته ده، او اوس کوشش مې دا دی چې دا کتاب زما خرڅ شي. ما له وسنه څه پیسې ګوتو درې زه ورباندې بل کتاب چاپ کوم، ځکه چې ما د خپلو زامنو د خولې نه نړۍ را شکولې ده او روپیا روپیا مې جمع کړې ده د دې کتاب د چاپ کولو لپاره.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې په سیمه ایزه کچه چې آزادو ادبي ټولنو کوم کار ته مټې رانغښتي په کار ده چې سرکاري ادارو ترسره کړي وو.
شاعران ادیبان خو نادار هم وي کمزورې هم وي، نو مونږ حکومت ته دا اپیل کوو، صوبایي حکومت ته، چې داسې معتبرې جرګې چې وي، مستندې جرګې چې وي، چې دې سره مالي مرسته وکړي، چې د پښتو ژبې دپاره، پښتونولۍ دپاره، د پښتون قام دپاره، چې یو سوچ یو فکر د خلکو له ورکوي، هغه خپل پروګرام مخ په وړاندې بوځي.
د مخکتنې په دې موقع ځینو شاعرانو له کتاب نه ځینې شعرونه په ترنم زمزمه کړل.
یار چستا پخوا خاویتل بیا همیشه داسی رمزور پسی کوم نشکی مسرور پسی
ټول کائنات تستا په حسن خستا ټول کائنات دستا په حسن خستا هر اخ کلا کې دیخ کلا کل دا
پاتې دی. نوی چې د پېښور شاوخوا سیمو کې په لسګونه ادبي ټولنې شتون لري چې هر یوه ټولنه کې وخت په وخت د شاعرانو د کتابونو د مخکتنې دستوري هم جوړیږي. ادب پوهان وایي چې د مخکتنو دا روایت شاعرانو ته شعري قوت ور په برخه کوي، نو په کار ده چې دا دود ژوندی وساتل شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونې په دې برخه کې درته یو ایمیل لولو. دا جهانگیر خان شباب موږ ته د اسلام آباد نه رالیږلی دی. دې لیکي چې د مشال ریډیو ټولې خپرونې د ده ډېرې خوښېږي او دا غواړي چې د ده دا ایمیل موږ د مشال په نوم خپرونه کې نشر کړو. د همدارنګه په جنوبي وزیرستان کې خپلو ملګرو ته دعا سلام کول غواړي او ما او زما د همکار بوریوال کاکړ ستاینه کړې ده. ملګرو که تاسو هم موږ ته ایمیل را لېږل غواړئ نو زموږ آدرس ته MASHALRADIO@RFERL.org. اوس هم د پیغلو او ځوانانو د خپرونې وار دی. د خپرونه تاسو واورئ، له خپرونې وروسته بیا هم موږ له تاسو سره یو.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
که غواړئ چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
ګرانو اوریدونکو، پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اسرار العالم مومند سلامونه ومني. د پروګرام پیل د نخوار د پبو سیمې اوسیدونکو عثمان فاروق د مرکز څخه کوو. عثمان فاروق دا مهال په میډیسن یا طب په څانګه کې د برتانیا په کیمبرج یونیورسټي کې زده کړې کوي. د یوې سروې تر مخه کیمبرج یونیورسټي په نړۍ کې په لومړي نمبر ده. د یونیورسټي کې د پاکستان قومي شاعر علامه اقبال او د نوبل جایزې ګټونکي ساینسدان عبدالسلام په ګډون یو شمېر مشهور کسانو په کې سبق ویلې. دا چې عثمان فاروق په کیمبرج یونیورسټي کې د طب په څانګه کې کوم قسم زده کړې کوي په دې اړه نوموړی وایي.
University of Cambridge UK ke chede kana medicine yama lagayama medicine basically chede da che kam halka MBBS kiya doctoran ji Pakistan ke da subject the o sara chede no so til tak neuroscience and neuroscience taluk chede no age zehen sara de ya dimag sara de chede dimag sanga chali insanano laka de shata chede no so like a science that da tools lagayam dil tak yama de ke basically neuroscience ho chede no دا سه نوی فیلڈ رو ته دیکھ نو دا چه ده دی که مونگا چه ده نو دیزین کارونه ای کنه لکه سنگا چه دغا ده ویشن ده یا دا کتو والا چه مونگ سرا دغا ده یا بیا هیرنگ ده چه کم مونگا او رو خبر ده نو رو دا کم طول چه کم ده نا کم رازی کم سیزونه چه مونگا او رو یا گورو یا چه کم مانده چه مونگا سوچ کهو یا چه کم خبرو بانده چه ده نو مونگ تا چه کم خبره یاد بیا ولنا دا طول خبره دا طول چه کم مونگا یو کسم صلاحیتو ندی کم انسانو همو سرا دی بارا بانده چه ده نو دا مونگا کهو دا گورو چه دا سنگا بیسیکلی کی گی دا سنگا انسان سکی دا سنگا لکا پروسس کی گی س دیکی دننا چه ده نو مونگا سروان دی مونگا ذهن کے
دا چه دا عثمان فاروق دا نیورو ساینس دا کلو پاڑا خیال چه رنگ راغے نو نو موڑے وائی
اول خو ما چې کوم شوق او میډیسن نو میډیسن چې دی نو هغه خو څنګه چې ټولو ته به پته وي چې هغه چې بیسیکلی ای تعلق دې سره دی چې کوم انسان چې دی نو بیمار چې څوک وي هغه به ټیکو څنګه نو شروع کې زه هغه دغه کې وم لکه زه چې دلته کې راغم نو ما هغې سره دغه خو زه چې بیا دلته کې راغم نو دلته کې لکه بنده خلکو سره ملاو شي ټیچرانو سره ملاو شي او نو میډیسن کې چې دی دننه دا یو فیلډ دی لکه میډیسن کې بیا ډېر فیلډ راشي کنه نو یې کې دننه بیا یو دا فیلډ هم دی خو بیا ما سره دوه لکه یو قسم مخکې لیارې وې یو لیارې خدا و چې زه ډاکټر جوړ شم څنګه چې لکه هسپتالونو کې وي پاکستان کې یا دویم دا و چې زه ساینٹسٹ جوړ شم څنګه چې لکه پاکستان کې خو ډېر کم ساینٹسٹ دي یا افغانستان کې داسې لکه پښتنو کې یا چرته هغه علاقو کې ځکه چلته کې داسې زیونه نشته چې کوم ځای کې چې دی نو ریسرچ کېږي لګیا دی یا کوم ځای کې چې خلک دې سیزونو باره کې سوچ کوي لکه دا ډېر ضروري سوالات دي که نه خو دې باره کې څوک سوچ نه کوي هغه ځایونو نو هغه وجه سره چې دی نو دومره خلک اهمیت نه ورکوي دغه ته بس بیا آخر کې لکه ما خپل سوچ دا وکړو چې زه به زیات چې دی نو خپل بهتري او لکه نور خلکو بهتري چې دی نو هم دې سره کولی شم چې زه ساینٹسٹ جوړ شم دا فیلډ چې دی نو ما ډېر خوښ و ځکه چې دا چې سوالات مونږ دی کې لکه ہلکاو یا چکم سرم دے تعلق دے اگر دیر زیاد ضروری دی مونگا لکر اگر دے پارا انسانانو دے پارا
عثمان فاروق چے دا نڑے تر ٹولو مشہور یونیورسٹی کیمبرج کے ذکر کوی نموڑے دخبلاتون کی پڑا چدا سوائی
خبر ادا دا چے زخو فی الحال چے دنو اس خلا بیچلرز کو میں لگیا ہے ماں دے پستا بچے زخبل پوسٹ گریجویٹ سبق ہے ماں چکم لکا عموماً پاکستان کے اگر پی ایچ ڈی وی یا ماسٹر سے کم لگا ڈاکٹر آخر کی جوڑی کی اینڈ کے اور بیا اینڈ کے ماں لگا دا پلان دے چیزے واپس لگا پاکستان تلاڑ شما اور ال تک چل تک یونیورسٹی کے چیتے ہیں اور خوی یونیورسٹی کے ہو لگا ماں اور غیر دے پارے پاکستان کے اس نے یونیورسٹی آنو سر خبر ہے کوما لگا چکم میڈیکل یونیورسٹی آنڈ دی ال تک آگا خان دے اور آسنو دی ایتے ہیں میں چھے پلیز تاسم چھے دے دا سے شروع کئی سنا سا خپل کوشش کوم مونږه کنټریبیوشن کوو دی کې زه یوازې نیم ما سره نورم دلته کې مرګري دي نو مونږه مین ایم او مخر کې دا دی چې لکه داسې چې کوم ریسرچ وي دې فیلډ کې ما فیلډ کې یا نور فیلډس کې چې دی نو دا ډېر ضروري دی دا چې شروع شي پاکستان کې
د عثمان فاروق څخه مو چې کله وپوښتل چې تاسې خپل لومړی زده کړې کوم ځای کړي نو نوموړی وایي
ما چې دین او دین اول به زه کیری کالج حسن عبدال له هغه یو بورډنګ سکول له سیمی ملٹری انسٹیٹیوشن دے چھ نیم فوج سیمی گورنمنٹ دے نیم آرمی چھ دے دا کئی ہینڈل کئی او نیم چھ دے نو خپل آغا چلی لگیا دے نو آغا اگے کیوں مز التا نہ ما چھ دے نو خپل دا میٹرک وغیرہ کڑے نو اے کے ما چھ دے نو لکا 10 straight A's راغلیو 10 straight A's مطلب دا وی چې لکه ما لاس سبجیکټ غشتي ول لاس واړو کې چې دینو ما A's یا چې کوم لکه هایست گریډ وی هغه مې پس ته بیا ز A level ته چې اسلام آباد ته راغم اسلام آباد کې سکول له مسره ال تک نه لکه عام څو دوم لوئر سکول نه ال تک ما سکولرشپ ملاو شو بیکن هاوس نوم نه ال تک ما سکولرشپ ملاو شو لکه اس خوې فیس کافی ده خو اس سکولرشپ پر غو باندې ځل تک لاړم
عثمان فاروق چې د خیبر پختونخوا د بابو سیمه اوسیدون کړي او دا مهال د برتانیا په کیمبرج یونیورسيټي کې د ټپ چانګه کې زده کړې کوي د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
بس ما خو سمپل چې دی یو پیغام دی هغه دغه دی چې په کار دی چې خلک خپل شوق چې دی کوم شوقونه دي چې خپل هغه لږ ډېر هغه عام فالو کوي چې دی نو میڈیسن یا خو خدے یا بے انجینئرنگ خدے دا سے خبر غلط دی زکا چھے ماں خپلم کتلی چھے مونگ سرم دا شیوی دی غلط دی و نور کافی خلکو سرم کتلی چھے سو پل شوک سر کار نہ کئی کنا نو آخر کے بیا چھے دے نو ای پچھتاوی گی
خبر ایجنسی چھے دا کرکٹ زلندہ ستوری شاید خان افریدی سیما دا سیما دا بیلابیلو لوبو لوبغاڑو سخا ڈکا دا ہم دا سی دا دی سیمی دا بیلابیلو لوبو یو چو لوبغاڑو سرمو خبری کری رازی چھے لمرے اتیک شنواری دا وکشو چھے دا پاکستان دا فوٹبال دا کامی لوب ڈالی لوبغاڑ دے
او جی سر 2003 نا پا پاکستان ٹیم کے ہم تر 2010 پوری دا یو کال مخی پوری وست سے انجری رہا تھا نو دیرو ملکنو تا پاکستان ہم تقریباً چھے 30-40 میچونا ما انٹرنیشنل کری دین علاوہ افغانستان ٹیم جرم ہم کانٹیکس چھوا ہو آگو تم تلے ہم آگا نمہ گیمون کری دی دا کابل بینگ دا آرہ خطلے ہم آلتا نمہ ہم گوڑ میڈلسٹ آگستا ہے تقریباً چھے تک 20-25 میچونا ما آگو نا کری دی آ نیشنل سا تبانے مکری پا افغانستان کے دن نمکری پاکستان لما تقریباً چھے 10-30-40 میچونو پر انټرنیشنل مارکړي
اتیک شنواری چې د پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې غړې ته د خپلې یوې خوندورې مقابلې په اړه څه داسې وایي.
موږ یو امید شو په سریلانکا کې لکه موږ په ډرا باندې پاتې کېدو ګټه غوښتل ضروري وو او سریلانکا په بل ډرا باندې وته لکه مطلب دوی موږ نه یو پوینټ خو نو هغه میز موږ ډېرې یادګاري میچ شوی ما پکې ډېر ښه ګیم هم پکې کړی وو په سریلانکا کې وو او هم موږ هغه میچ اخیري منټ کې یو ګول را باندې شوی نو بس هغه میچ ما نه هېرېږي ډېر ښه میچ هم شوی هغه میچ موږ برابر برسو قوم ته په برابر باندې پاتې کیدو نو هغه زما یو یادګاري میچ وو. زما خو زخه مې فیل پلیئر یم په سنټر کې بازی کوم یاره ګیمونه خو ما شکر دی چې چرتم تلای منو یو ګیمونه مکړي خو په انډیا خلاف مخ میچونه کړی دي نیپال خلاف مخ میچونه کړی ما څومره میچونه کړی لکه زو سپورې څومره تلای منو ما میچونه کړی په لاین باندې نه یم ناس.
اتک شنواری څخه مو چې کله وپوښتل چې فوټبال په لور ستاسو شوق څنګه راغی
یاره دا یو قدرتي شای سو کوم تر بالکل
او دې مقام ته څنګه راورسېدو
ما خوشاله مندي کوتل نو هغه ستو او بیا دا سیرالم په پاتیداری په پاکستان په ملي ټیم کې ونوم را دی ټیم کې درې میاشتې پاتې شوم بیا انجری په وجه باندې زبر شوم هغه ټیم ګورنمنت لمو غاټ انډیا نه تقریبا چې یو بالکل کې باندې چې نه کړی دی په دې کې نیپال له 2000 تل هم او تایوان له تل هم تایلند له تل هم سریلانکا له تل هم قطر له تل هم.
اتک شنواری څخه مو چې کله وپوښتل چې آیا د پاکستان فوټبال لوبډله د یورپ او د مغربي هیوادونو فوټبال لوبډله غوندي نوم پیدا کولای شي او کنه
یاره یو څه نه ممکن نه دی چې نه به کیږي خدا سه دې دلته موږ عمل کړی دومره په اسمان دا چې کوم کې سې دی یالتن مانچستر ته یا لیورپول ته یا بل ملک ته میلاوږي دا هم موږ نه جرات نن کې 10 یا 12 سال کې خو موږ نه جرات نه میلاوږي خدا میلاو شي نو هغه موږ نه انسانان دي مطلب دا چې صدا سه ګران خبره نه چې موږ سره ګیم نشو کولای یا غو بیت کولای نشو یاره هم دا پیسې پکې زیات لګي ګراوندونه موږ غو لیول ول نه دي اکیډمي موږ غو لیول ول نه دي کنه چې کوم لیول کې لګي اکیډمي کې به تم ماشوم ته سبق وخه فری به ورته وخه هغه ته به دومره پیسې ورکه چې کور نه تاته اویلیبل شي در تفریح وي کنه ماشوم.
اوردونکو د خبر ایجنسی اوسیدونکو د پاکستان قومي فوټبال لوبډلې لوبغاړي عتیق افریدی سره مو مرکه واورېده او اوس هم د خبر ایجنسی یو بل ځوان نجیب شینواری سره خبرې کوو. نو موړي په تایکوانډو کراټو کې لوی لاستراوړنی کړي.
زما په تایکوانډو کې چې دی په مختلفو تورنمنټونو په مسابقو کې ساتشته لگا په کومي څه تمام دي هغه کې چې کوم زما په 2007 کې په نېشنل ګیم کې ساتشته هغه کې زما مډل اخته او برونز مډل او بیا دا چې په نېشنل په تورنمنټو کې زما مډل اخته او دا تیر نېشنل ګیم په خیبر پښتونخوا په سبا باندې شو هغه کې زما برونز مډل اخته. دا زنور ګیمونو په نسبت باندې یو انفرادي ګیم دی او انفرادي ګیم کې انسان کومه حوصله کومه چیلنج په کومه شوق چې هغه په خپله باندې هر څه مخکې والی راوستی شي لکه نورو په ګیمونو په نسبت باندې په دې کې انسان باندې په خپله ذمهواري ما دا نورو ګیمو په نسبت باندې ځکه خوښ کړه چې دې کې خپله ذمهواري په خپله باندې مخکې قبوله شي.
دا چې نجیب شینواری د کراټو زده کړې څرنګه کړي
مارشلات ګیم کې خاص کر زما رور دی فرحات شینواری چې هغه د کرکشن کراټه انټرنیشنل پلیر دی زما د هغه په تاثرات باندې هغه په کتلو باندې زما دې سره شوق پیدا شو. بیا زما دلته چې کوم تایکوانډو ماستر و هغه کې رنګلا استاد و بیا په وخت وخت سره زما استادان بدلېدل په هغه کې زما مخکې والی ته بیا زما پاکستان تایکوانډو فیډریشن سره تړون شو هغه نو ځوان سند واخیستو او دا چې بیا کورین مسوران چې کوم پاکستان ته راغلی وو هغه سره ما ټریننګ وکړو. دا چې اوس هم ټریننګ جاری دی او کم از کم موږ چې ډیلی روزانه پریکټس کوو نو دوه ګنټې یا دوه نیمې ګنټې موږ روزانه ورزش کوو په دې ګیم باندې.
نجیب شینواری چې د لنډی کوتل اوسیدونکی دی او د کراټو لوبغاړی دی نو موږ د خپل راتلونکي په اړه څه داسې وایي
او ان شاء الله زما دا کوشش ده چې زه به انټرنیشنل
نجیب شینواری په اخره کې د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
ځوانانو پر ازمدا پیغام دی چې هغه سپورټس لا وخت ورکا، ځکه چې سپورټس په ذریعہ باندې انسان د منفي سرګرمیو نه محفوظ پاتې شي، او چې کوم انسان په سپورټس کې ساه اخلي هغه نشو نه د نورو بدعملیو نه نور داسې فضول محفلو نه محفوظ پاتې شي، او دې په ذریعہ باندې هغه علاقه حکوم معاشره چې یو صفا ماحول جوړ کړلی شي، بلکې دې سره د انسان ښه اخلاق راتلی شي، ښه اعتمادي پیدا کېدلی شي، صبر حوصله داسې صفتونه په پکې راتلی شي د سپورټس په ذریعہ باندې چې هغه د عام ژوند دپاره کې بیا د انسان دپاره یو فایده مند کار دی.
اوریدونکو تاسو د ځوانانو خبري واوریدلې. هم دې سره د پروګرام وخت پای ته رسید. خپل کوربا اسره لمومن ته اجازه ورکړئ. د لا پامان.